په افغانستان کې د سهار و بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هر کله کوي لوبړی مهم رابولو د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په کابل ننګرهار پروان او پنشیر ولایتونو کې سیلزپلو ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی چې تر اوسه 1504 نوي کورنۍ او سرپناوي خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغدې پیسې ترلاسه کړې دي. کابل ننګرهار پروان او پنشیر ولایتونه شاوخوا دوی ونی مخکې د سختو ورشتونو او سیلونو شاهدان وو. لبل خو د کډوالۍ نړیوال سازمان تیرونی ویلی و چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د سیلونو له کبله نږدې زر کورنۍ زیانمن شوې دي. د راپورونو له مخې د سیلونو له کبله درې تنه مړه او نه تنه نور ژوبل شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اورزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندي، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 15 میلی متر پورې اټکل شوې ده. د خبرتیا پر اساس په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی او ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 590 کیلو متر پورې وي. تاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم غړي په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره پرون پنځشنبه تایلند ته روان شول. د لویو وچو ترمنځ په دغو سیالیو کې د افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند او ګواتیمالا د فوتبال لوبډلې برخه لري. دا سیالۍ د سنبلې له 10 تر 14 پورې د تایلند په کوربه توپ کېږي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم او زیربي د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجه سیات کړی دی. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل ویلي ایران د اگست میاشتې له 18 د غنی شویو یورانیم او زیربي شپوش پیته فیصده یعنی 2.5 کیلوګرام ته زیات کړي چې په مجموع کې دغه ذخیره 1.5 کیلوګرام ته رسیدلې ده. د بمونو جوړولو لپاره باید د غنی شویو یورانیم خالصوالی 90% وي. د ملګرو ملتو د اداروي تهران لا هم د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر پریکړې بیا کتنه نه ده کړې او د اټومي انرژي تجربه کارو مفتشانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د ایران اټومي پروګرام وڅاري. د اسرائیل پوځ او د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د غزې په جګړه کې به درې ورځې وقفه راولي. څو شپږ لکه 40,000 ماشومانو ته د ګوزانیا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې 20 غړیو هیوادونو په همدې موخه په غزې کې د اسرائیل او حماس ترلې ترمنځ په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان یو جګپوري چارواکي ریک پیپر کون پرون ویلي چې دا لنډمهاله اوربند به په ځایي وخت سهار له 6 د ماسپښین تر 3 بجو عملي شي. غزاله 15 کلونو راهیسې له ګوزن پاکه وه خو د اروپایي ټولنې د اعلامیې له مخې د پولیو د ویروس کشف یو خبرداری دی او په جولای میاشت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبت هلته نور ماشومان اغېزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشروي په پولیو اخته ماشوم لس میاشتنه او د دارالبلح اوسیدونکی دی چې واکسین شوی نه و.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرح لې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي اساسه خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان لخواري د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 18 منټي په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډې ته دا هم ویل چې د نړۍ پام د غزې او اوکران جګړو ته اوښتې ده او افغانستان هیر شوې ده. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر د شغلی دورانی څرګندونې رد کړې دي او ویلې دي چې د کوم ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړې ده د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک هم دا بحث لیدل شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. له جرمني د سکایپ لالاري د افغانستان په خنۍ ډیپلوماټ چې په اتیاي مولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره د دوی هر کله کوم بدلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره د دوړو هر کله کوم ګران سپ څه فکر کوي چې د افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې لسره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دی هغه ما ته معلوم دی او په هغوی باندې موږ کشمیر پورونه هلته افغانستان ته لیږلی دی او د روپ پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر شو چې په نوم دی وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه دی جهادي تنظیمونه یې چې دی نواز شریف او دی ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل حمید ګل هم ورسره ولو بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې د لغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ البته دا واکمنۍ ډیفیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه معلفي چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړې دي او لکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوی او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ وایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي دغه صحیح خبره ده. دا ولې دا ځکه صحیح خبره ده چې په خپل وګوري القاعده داعش مثلا په خپل لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدين دغه سي تي تي پي دا ټول او دغه سي نوري
ګران صاحب مننه. همدغه ټیکې ته بیا هم راځو د مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي. له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو 15 میاشتو کې په پاکستان کې شوخوا څباندې څلور سو وسلوال بدون تر سره شوې دي چې پاغي کې څباندې 900 کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې ده. دوی دغه خبره کوي چې د دې څباندې او یا پیسې د بدون چې د خبر پښتونخوا کې شوې دي او دوی بیا ورسره همدغه تور لګی چې زیاتره بدون هغه د افغانستان د پلان شوې دي، د افغانستان زمکه هغه کارول شوې ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې نو کتا سو په غټ پکچر کې دی ته وګورئ، نو په دې ورستیو کې د پاکستان د بونو چارو وزارت دغه خبرونه مخ ته راغلل چې د امریکای چارواکو سره د ملاقاتونه شوې دي، او په ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې باس کړی دی چې داعش او طالب طالبان پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نور وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی پوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوب لوخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش،
لوی تشویش په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال دا دی، داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه وور ګران صاحب د داعش ته تشویش دی. وی خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولیدې انتقاد ګوته باید ونیول شي.
سوال هم دغه د شیبر صاحب خبره دا دی چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په د ډیورنډ فرضي کرښې شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي.
ګران صاحب وبښئ، په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د سر اعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د په وینا دوی شاوخوا شل میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، خو ګومان کوم 150 میلیارد ډالر دی یادوي چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال رادیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي، د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکو هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې، نو هغه د پوځ یا د اسټابلیشمنت لاسته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې ګلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، کار خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي، انویسټمنت بم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدل. زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبرو کومنو، په شمالي وزیرستان کې پورا روغ روغ میرلی بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زمونږ د کورونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورک اوس هغوی په خپل مشال لرو په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغوی خپل زکات ته راستي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ور کوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان شو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوي دي پوسټا یا حکومت تر ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرځت باندې. خو که دغه تمنګ راشو د داعش مسله، داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګرانسی خبرو کړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې، پاغه کې سباندې سل کسان وجل شو، سباندې څلور شپته کسان وجل شو او سباندې سل هغه جوبل شو. دا غیزی موریم داعش اغیسته و په باجوړ کې اکثره وسلوال بریدونه کیږي، دا غیزی موری داعش وسلوال ډلې اخلي. خو د رائټر رپورت وختي واکته نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کوم منلې و غفاری ډلې، نو دوی و چې غفاری هغه رویټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تلې دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه همدغه د امریکایي ځواکونو په خوانې د کومند د امریکایي ځواکونو په خوانې مشر چي دی مکینزي، هغه هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی د پاره بریټ کولې شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې داعش وسلوال چي دی هغه زیات شوی دی، او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبان او افغان طالبانو جلا شوی دي. غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي. بیا د داعش په داس تر کبانی په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې په هغه کې هغه دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې، هغه دا خبره کوي. او هغه وجه دا ده چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندا ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي. او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
هم اندیشنو یو وړ هم ده ګراد صاحب. مثلا تازه تاسو له جرمني را سره سي جرمني دا خبر ورکړو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمني د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي. دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم، او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یو تهدید بدلیدونکې ده. د آصف درانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
دا سیده شیبر صاحب چې په خپل تاسو وګورئ چې په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوې دي. ما مخکې عرض وکړو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپل تراګر دی او د پاکستان پوز دی وی سکې دوه مخونه دي. لبل خو دا سید دا اندیشنې موجود دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم. بل خبره دا ده چې دا تراګر چې دی دې ته اشاره شوی دي. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یو حمله وشوه، تراګری ځ حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول، او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ را کړی دی. بل خبره دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان، هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سٹیټ اکټرز یو نن سٹیټ اکټرز دی او یو سٹیټ اکټرز دی. سٹیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله تر سره کړې دي، دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغه ته مواد ونه رسي، هغه ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغه دغه کار وکولای شي. فایي
شیبر صاحب کته سو ګورینو د مشال ډیو رپورت ته وسم د مشال ډیو په ویب سټ باندې پروت دی. هغه وختي کتنو په کې دا خبر رالی چې په وردک کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې یو خوا داعش بریدونه کړی دي، نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څنګه د هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتی دي په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دی په خپل دا تورونه لګی، په خپل دا خبره کوي چې د پاخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوز په قید کې دی، او تیر ورځ پوز دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري منګه نیولې دي. او خبره داسې دي چې دغه ملګری موږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی نه امني زیږولې ده. دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پاکستان کې د وزیر اعظم د خبره کې چې عمران خان په وختو کې نه امني زیاته شوې ده او دا وخت
د دې خپل اختلافات سیاسي اختلافات
وختونه زما ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیمو بعد نړیوالو لپاره خطر نه ګرځي
ګران صاحب
زما نظر دا ده چې زه فکر کوم چې د تروریزم د تکولو لپاره یا د دغه پدیدې د محو کولو لپاره شدا ده چې د پاکستان په پوز باندې په استخباراتو باندې چې هغه د ایسا شبکه ده په وګوي باندې فشار واچول شي تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پاوز او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګر سره ملوثتي دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په ماهوته کې یا په ګارنیزو کې کور ورته جوړ کړی وو او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو دا زه دقیق اسناد لرم او لبر او دې دې او یو ټونل د ککول اکاډمۍ ل قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوال بولو او لدغه ټونل څخه به د پاکستان پوځي منسوبین د تورتل او د تبه هدایت ورکاو او هغه اساسي کوم هغه لازم ولو هغه مشورې به سره کولې بل خبره دا ده چې باغه وخت کې ګوري د اسامه بن لادن سی په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شو باغه وخت کې اسی په لیزرداري په دغه باندې خبر وو او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو هغه خبر وو هغه وس په استرالیا کې وای جزیره اخیستې ده دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشه ګران صاحب او بخشه دا معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې ده چې فرضاً له پوځي اړې د اوسامه تر کوره پورې ټونالیستل شوی دی لیکن څوک بشپړ تاییدولای نشي او یا دا خبر هم څوک نشي تاییدولای چې آصف علي زرداری د اوسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبر وو اما بلې خوا ته تاسو فشار خبره وکړه مثلا په روسیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان لپاره سر کومې مرستې کولې $800 میلیون به هر کال ورکول هغه بندې کړې دي او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ مخکې اشاره وکړه د ممبئی د بریټ یو تر چې په امریکا کې وسیدو امریکا ویلې چې هغه هند ته سپارو تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورټ څه درلود تاسو په مشال کې
زماته سره پام درلود
یعنی مطلب ملي و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته د سنس فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه داسې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوې دي
بالکل بریدونه شوې دي او بل شبر صاحب حالت کې مسله دا ده چې د پاکستان پوج هم ولګې دي هغه څه چې موږ خبر کیږي لکه وختي د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبره کړي د ریپورت د لپاره نو هغه ماته دا ویلي چې ګوره د کې پخپل باندې زمنګ دار پوجونه پوزیان هغه مري د سند چې لکه پوز قرباني نه ورکي دا د دې کې د کتا سو ګوري د پردورسته کې اکثره بدونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي په پوز باندې شي
خصوصا په پوز باندې
په
خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل وس پوز
په پوز باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کېږي نو هغه په بلوچستان کې کېږي هغه په خبر پختونخوا کې کېږي د دین علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هوا دی چین دا غوی چې کوم انجنیران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پاکستان کې په غوی باندې بریدونه کیږي نو دا سې ډېری خبرې دي چې لکه اغیر دا بریخي چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه بلکې د پاکستان پوز غوی هم پنه کوي د پاکستان پولیس د پاکستان ملشز وکونه
په دغه شرایط کې د خطرې دا بحث یو ډول راغون کو ګران صاحب د په افغانستان کې د وسنې او اکمنانو او په پاکستان کې د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي د غراوابط ممکن ده چې نشتی شي
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري وسوګوري هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی ایجنسی ته تللی ولو حالته لخپل خپلوان سره لخپل
خیر اوس دغه راپورونه خو نه تایید سی وکنه
لیدلې کتنې
ګران صاحب دغه راپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنی فرزن لکه آزادی راډو نسته ای دا ولې فلانه ال تتللی ده تر څو سی په رسمي شکلونه ویل سی نن سبا خو د خواله رسنی هم ډیر آمده خلک دا خبرې کوي اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دوړو خو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي
بریدونه کوي په پولو
بریدونه کوي د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ باندې یو ورځ خلاص وي د په تازم له کندهار راپور درلو چې بازګران وایي چې خټکی او اندواني په خپ پاکستان خرڅې دي او د پاکستان لارې بيخي بند شوې ده مهاجرینو تر 15 لک ډیر افغان کډوال پاکستان لخپلې خاورې په زور ایستلې دي په دغه شرایطو کې کبيخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دوی
تاسو ته معلومه ده چې برسه دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلې دي اغل ته یو خو دا ډیر اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله په راس کې ده او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شدو باندې بندیز ولګیږي او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي یو دغه خبره ده چې پاګه کې یو څو او دا مقتدر حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط یا حکمرانی کوي او بلدادی سی هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباسانی گزای او دغه سجن نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي سی لنړیوالو سره شیالي کې ولري تعامل ولري او زمنن پر رسمیت باندې و پیژندل سی نو خبره دلته داده سی هغه مقتدر حلقه غواړي سی دلته هغه او هغه له پاکستان سره اړیکې لري زما د معلوماتو لمخې سی په خپل دي دغه ملاحبت الله گارد یا دیگر دغه مقتدر استخبارات او زمنان هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټی ساتي هغه هم د پاکستان سره تعلق لري
تر هغه پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نکړي هغه څوک نشته تایید ولای شي فلانه له فلانی سره ارتباط لري په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډیر نږدې روابط وو د کوټ شورا ولا د پېښور شورا ولا او په دې باندې تورن شوی دي دوی بلې خواته فرزند پاکستان پخوانی حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود فیض حمید کابل ته ولاړ د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی
او په زمید زندان کې دی عمران خان په زندان کې دی عمران خان هغه وخت چې کله کابل سو کوت وکړو نو عمران خان هغه وخت دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول هغه عمران خان هغه د اوس په زندان کې دی په عمران خان دا تورونه هم لګی چې په خپل حکومتي دوره کې وسلوال د جلونه خوشې کړی دی د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په پوزیشن کې هم دی په تورونه لګول ها نو تاسو خبره سم ده چې لکه خو ګران سیب چې کوم خبره کوي چې څنګه طالبان په خپل کې سره وشل شوې دي دغه سی په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوزي چارواکي دغه خپل کې سره وشل شوې دي هغه ته دا خبره کوي چې څوک پروزیادي څوک دغه باقیات را مخته روان کړی دي څوک د حمید ګل دي څوک د اشپاخ کې اني دي څوک د راحیل شریف دي
او بخښه مومن صاحب د افغان طالبان په برخه کې خو پښکاره وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ موکو کابل ته مورسول مرسته مور سره وکړه اوس له غو سره دښمنی کوي
ځینې
ښکارا ده خبره
کوي بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په رمضان د ټولو غا تصویرانه ویډیوګانې مخترالې چې دوی سره یو ځل تکي نو د سیمنه د چې لکه ګینې دوی یو بل سره غا اختلافات دي خو اخره عجيبه سړی ته دا خبر لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غړ تاوان ورسېد او کاروبارونه دي هغه د ولسونو
ته امانه رسېدلې ده یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په زور روان دی سیاسي ثبات ګډوډ دی په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالت دی
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیل چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو دا غي د وژن اوس پاکستان کې ډیر شنه څلوېخ پیسه د پورې انټرنیټ وروښوې دي، لکه چې انټرنیټي خدمات ورکونکو کې مېداري دغه خبره کوي. نو دا غي د وژن د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغه د څومره تاوان ورسید.
نو له پاکستان څور زه مخکي د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشر ویډوګانې مالې دلې هغه وای وای چې 15 لوی کارخانې به درلودي په لکونو کسان لکار لویدلې د میټولي بندې کړې دي. خو خیر دا اخته د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغونډ کو. ګران صاحب،
بله یو عرض کوم، مثلا اول خود د عمران خان او د فیض حمید د ایسای په خوانی رئیس د دغه د کورت مارشال یا د نیولو په حق لباندې ما ځینې راپورونه هغه ډیر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې، دا مې چې مطالعه کړې دي. هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې دا دې لپاره داسې عمران خان هغه ته نظامی محکمې ته راکش کړی شي، او دا په خپل عمران خان هم ورته اشاره کړې
او دا خبره خو شوه.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغه ته داسې تصور شیخ حسینه واجد نسوای کولای، ولې خبره دا ده چې هغه د محصلینو زورولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخشي د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په اخر کې ساسو نظر واخلم د سیمې حالات په کومه خوا روان دي، به تر کېده شي او کنه د خرابي په خوا روان دي.
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپل لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزي پروژې واخلي، لکه دغه آصف دورانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بیرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری دا یا مومن سکاوټس دا یا دغه دی او یا هغه ملیشی چې دي په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بے تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغه سې حوادث یا دغه سې تراګریزي پیښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو شهرو کې نه کیږي؟
مننه ګران صاحب له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره وخت مومن صاحب له تاسو منندویم. البته د روسي راپورونو لمخې د پاکستان په سند کې هم نامنه زیات شوی دی او په پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د جنو نامنه او پیشه د پیشو راپورونه ورکړل شوی دی. لیدونکو منندویم چې تر دې دمه د خبرونه راسره وکټله.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملمه
سلامونه، د ازادي ملمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. قدرمن اوریدونکو په نننې خبرونه کې په بهر کې لې یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
AWR د افغانستان ژغ رادیو. تاسو اوس کولای شئ زموږ ټولې خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ کړئ او اورئ د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله. په دې ځانګړې مرکه کې له ښاغلي زاهدي سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدي خپل پیژنګلوي د دل خپل خولې واوري.
د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې زیږیدلم. ما زده کړې په پاکستان کې لومړنۍ زده کړې کړې، کله چې مشکوره نه یم مهاجر سره هلته تللی وو. د پاکستان ګرد ځنګل کې مې زده کړې کړې او له هغې وروسته بېرته بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلی یم، او هلمند کې مې دلته د باختر خبري اژانس سره لومړی کار پیل کړ، او بیا وروسته د جګړې او صلحې انسټیټیوټ چې IWPR نومېدی دغه سره مې دو کلن کار وکړ، او دغه انسټیټیوټ مې هم اول وست. د سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې، او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې، او له هغه ځای څخه وروسته بیا زه بیرته افغانستان ته رالم، او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبریالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي، چې هلته مې د رادیو او ټلویزیون د مسؤلیت سربېره خپل رادیو مې هم درلودله، او یو جریده مې درلودله د هیلې په نوم باندې، هغه مهم چاپوله. آلمان کې مې د دوچه ویلې اکاډمۍ په څخه د ژورنالیزم په برخه کې یو کلنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدي صاحب او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچه ویلې یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې مې دنده پرېښې. اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانانو لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه، بلکې زموږ سره څو کسان یو، موږ هغه څو خبریالان یو افغان خبریالان چې اوس په اصلاح اکسل ژورنالیستان یا لکه په تبید کې چې اوسېږو، هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي، او د دغه رادیو له لارې خلکو ته خبرونه، خبرونه، موسیقي، سندري، تعلیمي او کلتوري خبرونه د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونه او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دننه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او پورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته د کسان اوسه د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی دا رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم خپل کوچ تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې لته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خو دغه سربېره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې لیدونکو اوریدونکو سره، او دوی د رادیو اوري تعقیبوي، مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه هم لیکي. په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي چې دا د انټرنیټ په مټ دا، او انټرنیټ ته چهار څوک لاسرسي لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
اغه کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکي کې تاسو په پام کې د شي اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتاسي د دې اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده، او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا مزکه دا کار وکړ تر څو پوری خلک بیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په اسلام سره پیو رادیو ډیر واوري او په دې ځایونه کې چې دلته د رادیو دا اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې دا ډیر درنه ده یعنی تکواله چې په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مطلب کې خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې حالت د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي ک یو څوک حالت په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شایلی کولای شي سپیشل روزز موږ د رادیو واوري او څلور وی ساعتم کولای شي حالت واوري او د سیستم بلته د دوی بل سره سي وټل ولري دغه سره ترڅنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه پیغامونه او خپل مرکه اته د نیکښنه ویډیوګانې باندې د عبد الله ردی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي دا موږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دي د نور سیستمونو به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واکه ورکړو
یو نیټمو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي ځکه چې غینه لپاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا 22 ارتیاستا کارتا ارتیاستا او بیا خصوصا بهر کې چې اوسی جدل ته دغه اعلانات او سپانسر وزین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پالکول اولته الته تقریبا ډیر زیات و یعنی تیری بهرنۍ موسسات خپل دین د سرونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پالکې اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما پاله کړی په کومه برخه کې دي څنګه کار کوي خلک څومره لاته کوي تلبي دلته رښتینی څه غواړي نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او عملاتړ مکوي هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله باندې چې افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخه د پنځه لکه تر یو ملیون کسان پر دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولا
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي
موږ هدف تا دی چې د افغانستان کې جوز دا محل لاله د رسنیو پر وړاندې د بندیزونه ستاو یا الته دیني تنخ پرې جی مثلا موسیقي چې اکثر د افغانستان خلک خوشي یا دیني داسې معلوماتونو خبرونه چې هغه باندې د ګولسي زموږ یو ځانای هدف د ژورنالیزم د اصول او اساسات سره سم کړه او دقیق خبرونه خبرول د غیر ترڅنګ تعلیمي خبرونه موږ خبرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره ترڅنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخې کار کوو خو موږ لوی برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چاغوي شونځي تنزي دغه لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم زموږ په ویب سټ او رادیو کې کولای سره خلک د خبرونی واوري او هر ورځ لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي کتابونه افغانستان کې ستاسو د خبرونو او د کولای شي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لارې موږ یو سیستم ورته پاله کړی دی اړیکوونه سي د کتابونو دوی ته ورکول کیږي هغه جنې چې مکتبونو ته نشته لاله دوی پښتو دری انګلیزي کیمیا بیولوژي فزیک او نور د ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی د کولای شي او په خپل کور کې تلک شي نسل سي دغه واوري د یو شوون کې لاله د ټولو ته تدریس کیږي
کوس ورشو تاسو په خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو د افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلود د دې رادیو په باب یو څه راته وایست
شم ما په 2018 کال کې البته یو رادیو په اړه باندې کار پیل کړ تر څو پرېلته یو اف ام رادیو ولرم او هغه دغه یو برخي مزلته ډیر کار وکړ د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او اند ټلویزیون د برخه جواز مهم تر لاسه کړ یعنی اجازه مو واخیست لخوا په دې بیا تعولات را لچې یوازې غ رادیو پات خپل اگر رادیو شو ام هغه چې ما کار کوي مشتکبن تو افغان خبريالان ولتم چې افغانستان کې د خبريالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي چې اکلن تړای لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نه کله به سړی یو ورځ د کار به درلودې وي ونه موږول چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بیلابیل خبرونه درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بیلابیل برخو کې کار کوي.
چانه مرسته تر لاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لاره خپل مصرف تر لاسه کول
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل ځنی خبرونه مخبرولې عموما بلابیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي مثلا د ځینو نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات تل تاغه وخت ډیر زیات و. هغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټولو لپاره معاش رسېدی هم د سره په هغه صحیح سمبالیدل.
دلته د نوی رادیو کا خدای کول او فعال شوم په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومان لپاره ځنګړي پروګرام سمانه په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. د څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
اخن سه تاسو وګورئ اروپا امریکا او بیا نور هوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوی زیږیدل ماشومان دي هغه تر ډیره پر خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیر کړی ده. هغه د ته بهرنۍ ژبه باندې زده کړ کوي، کلتور هم داده، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره اړتیا ده چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دا برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې اما غم نشریږي او د ماشومان لپاره موږ دلته بلابل کارونه کوو. مام د تیر اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤل ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه لتی د ښکلون رئیس المان کې په دې برخه کې ډیر کار کړی. نو وی سره په ګډه د افغانستان ژغ رادیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ورته مشتیار او دا ورته کو د پښتو ژبې زده کړې ورته ورکوي دغه دفتر او زموږ یو ځنې هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو د کوم خبرونه چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او د رادیو کې خبرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي هم به ماشومان ملندل تر ازي او هم به د انلاین میټینګونو لالاري یا د انلاین سیستمون لاره دوی وصل کیږي دلته هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخه یو نقل ورته ورکو ویل کیږي چې دوی بخپل کلتور دود او دستورم ساتلای وي او دغه سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړی وي. ډیر نوی حروف شاده واوي
یعنی په دې توګه تاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې دننه د ماشومان لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیر افغان ماشومان لپاره به نور پروګرامونه برابروي همداسي؟
نه نه، ټول یو پروګرامونه دي دا ماشومان لپاره چې موږ نکلو نه کوو دا کولای شي خپل په افغانستان کې ماشومان یې واوي. دا د غوي د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی ځکه چې موږ ډیر ماشومان د لپاره اوس نه خل کیږي یا کسی نه ول کیږي موږ ته ورکتونونو کې د ستنه لرو ولدلته چې دا ګام اصل کې د تر ټولو یو شکار دی. هم به دوی نقل زکی او هم به پښتو تور زکی. شاید هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغه د دې انلاین میټینګ سره وسته یې هغه د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبري ورسره وکي یو د بل سره دوی یو د بل خبري مو کې هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکلیف په اروپا کې او خصوصا نورو ودونو کې دلته د ماشومان د ادبیات په برخه کې ډیر غټ کار ته ودی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر ذکرې او دومره ادبی تور ورته وای ک کله چې ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي یا هغه ماشوم تا کور ته راځي هغه ول ور درته وای اجازه ده چې داخل کوم تاسو کور ولې زموږ او تاسو ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره د ادبیات او د برخې دومره نه دی روزل شوی نه مکاتبو کې دغه صورت ورشول کیږي نه هغه ورتونونو کې دغه صورت
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي.
نه اصلا جګړه یوازنه هغه شی او هغه بدبختی ده چې افغان ماشومان یې دغه څه خلری کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په اندغه المانيان ترات له د دوی مشمان مرکز ذکر کوله، یعنی دوی ال تدیر څه ذکر هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ د تر دوی ډیر ش ادب درلودې د مشمان د ادبیات پرخ کې. خو د روسي کې د جګړې چیراله د هر څه لمن دولړل، موږ کوشش کوو د مشمان د ادبیات په برخ کې خصوصا موږ د تدیر کسان لرو. خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چوشلی کوال دی او محمد اسف بهام صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا وردګ خپل ځین نور لیکوالان د ستاچي هغه د ادبیات په برخه ډیر کار کوي. موږ د دوی د تجربه څخه په استفادې سره دغه پروګرامونو او دغه هرڅه به مختو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات د هم خبروي.
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستګرام، ټیک ټاک او دا غیر ترڅنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو او دا دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هغه هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل دینی کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان کې دنه نه دی او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لري، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رزاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
په نو ځکه چې تاسو وګورئ هر د نړیوال رادیو جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخوري تر دې پر دوی هغه خپل اهداف وګوري. یعنی عموما تر ټولو مهم دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم. موږ دا هر څه کوو اول تل د خلکو غوښتنې مقتلې او ورېدلې مولا وزر مخبرې کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو یو څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سیده، یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی. دا څه به نه چې یوازې به د یو هدف لپاره، موږ هدف به خلق وي، یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلق دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل.
ډیر مننه زاهدی صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی جوار ترالم او زه د سر ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مختوړم د سر ترڅنګ د المانی ژبې زده کوم او دلته لکه مخکې مې یادونه وکړه د افغاني ټولین سره هم
یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مین دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري د هغوی سره همکاري وکړو ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشروع دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو درې کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی ماشومان لري؟
بله و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې زما ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځیو ته ځي. ژبه تقریبا د الماني ژبې چې ده یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهېږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعیا ډېر خوشحاله یم له خپلو اولادونو دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بله اوس په یو لورکی چې هغه اوس دلته شپږم ټولګی ته بدي او د المانی ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده المانی ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادت ته د ماشومان روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیا یو غوی راځي بیرته بیا ته د غوی سره کار کوي د ډیر سنځمنه د وزه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینې د ستوري وسمی چې پښتو د برخې به نه پوهیږي او زموږ د نه کلتورونه تدونه دوی نه پیژني ځکه چې تیر درې کلونو کې ډیر څه هېر کړی دغه مشمان چلته و او دلته ذکر کولې دلته نه د یو نوې کلتور یو نوې ټولنې سره دوی مخ ته وي.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې کای تاسو ونه روزي تربیه تاسو په لاس کې ونه خلی ټولنه روزي به په خپل خوخه؟
بلې و تلته هم دا څه ده کله چې ځای د خپل اولادونو په برخه کې ډیر محتاط ونه وسی اولادونو ډیر ژر د خپل کلچر دوه ونانات لا عصبر کوي ځکه چې د پټولنه کې لاسات په د ټولنه کې په شونځي کې د خپل ملګری سره د یا د لوبو ځای کې د مثلا درس وايي دلته شاوغه محیط هم داس جوړ دی ان د محیط سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پرې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلات شوند او د پاره باندې خبرې وکړو که څه ورته وکړو او ان دا چې زه کله نه کله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي هغه یعنی هم د تیر شپه ما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شټ چې شه دی هغه مرکز څه دی ما ته ورته چې کابل دی ا دې په دې نه پوهېږم ته ولې کابل دی ولې هلمند نه دی ټاکلې ما به ورته ول چې نه که خدای غ سزای دی د ټول مال دا چې تاسو تشریکوم ډیر وخت پاړي چاول کندهار او بیا ورسته دا را انتقال سو کابل ته ورته ول چې دا کابل دی نو بس همدغه ځای ټاکلې دی پس مالو یان دی په ډیر شان باندې شاید و سم ډیر تورست نه کی ول زه هڅه کوم چې دا هر څه دوی هیر نه کی او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادې ملما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده. زه احمد تکل تربل مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پا پاک رب مو سپارم.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 340 22 21 42 201.